امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز ووري
طالبان ویل دي د ملي پروژو سره هیڅ مخالفت نه لري خو د افغانستان حکومت وی طالبان هر ورځ افغانانو ته بشمیره مالی او ځاني زیانونه رسوي د ترکیه جمهوریت د ټولو مسلمانانو غوښتنه دي چې بیت المقدس ته وشغوري او یوالوتکه چې د برازیل د فوټبال لوبډله پکې سپاره و ولیدل ده شپږو یا کسان پکې وشل شوی
د پاکستان د پاوز مشر راحل شریف چې په ځای نوې مشر مقرر شوی دی نن په وینا کې هند ته خبرداري ورکړی دی چې د اسلام آباد حوصله دي نور نه ازمي د دې او نور مطالبه نمخ کې عاشق الله رحیم زویده د ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم وسلواله طالبانو په یوه اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې د ټولو پرمختیایي پروژو مخالفت نه کوي او هغه هڅه کوي چې دغه پروژو امنیت وساتي طالبان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ لپرنستلو یو ورځ وروسته دغه اعلامیه خبره کړې ده په همدې حال کې د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو په دې تیرو څو میاشتو کې په یو لس ولایتونو کې پر سلګونو ښوونځیو پلچکونو لویو لارو او دا ډول نورو ټولګټو ځایونو بریدونه کړي دي او 2 میلیارد افغانۍ زیان یې اړولی دی د افغانستان د 200 نمبر قلوردو مشر مل شو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 200 نمبر قلوردو قومندان جنرال غلام محیدین د لوتکې د لویدو په پیښه کې مل شوی دی د وزارت د ویان مرسال محمد رادمنش امریکا غک آشنا رادیو ته وویل چې پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د مورچخ په سیمه کې شوې ده خغلی رادمنش زیاته کړه چې د قومندان الوتکه د کیناستو پر مهال ویدلې ده چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان هم جوبل شوی دی د افغانستان د مهاجرینو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکهال د پاکستان او ایران نه نږدې 1 میلیون افغان مهاجر افغانستان ته رسنه شوی دی د دې وزارت د شمیرو لمخې د مهال شاوخوا 1 میلیون افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي چې نږدې 15 میلیونه یې پاکستان او ایران کې ژوند کوي د پاکستان د پاوس په خوانی لوی درسیز جنرال راحل شریف چې د کار موده نن پایته ورسیده ویلې دي چې په افغانستان کې د سولې دراتک په هڅو کې یې پرښتینې توګه نقش ادا کړی دی د پاوس د نوی لوی درسیز ډګر جنرال قمر جاوید باجوال لپاره د نورو سیمه ایزو او نړیوالو ستونزو ترڅنګ د افغانستان سره د اړیکو سمول او پالل دي جمهوریت محمد اشرف غنی څوزله د پاکستان غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دي همکاري وکړي پاکستان بیا وایي هغوی خپل کوښښ کړی خو طالبان په زور خبرو ته نشي حاضرولی د افغانستان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو سره مرستې کوي او هم یې هغوی ته په خپل خاوره کې د پټېدو ځای ورکړی د سوریې په حلب کې په هوایي بمباری کې 10 ملکیان وژل شوي دي د سوریې د حکومت مخالفین وایي چې د حلب په ختیځه برخه کې چې د یاغیانو په لاس کې دی د سوریې حکومت په تازه بمباری کې لږ تر لږه 10 عام خلک وژلي دي په همدې حال کې فرانسې ویلي دي چې د حلب په ختیځه برخه کې د وضعیت د څیړلو لپاره دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا عاجله غونډه وشي په دې ښار کې جګړو په دې 13 ورځو کې ځکه زور اخیستی چې حکومت غواړي ښار په 2 برخو وویشي او د یاغیانو تر ټولو قوي مرکز کمزوری کړي د ترکیه جمهوریت د ټولو مسلمانانو غوښتنه ده چې بیت المقدس ته وشغوري سره لیدې چې د ترکیه او اسرائیل اړیکې په دې نږدې وختونو کې ډېرې ښې شوې دي خو د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان نن یو ځل بیا د مسلمانانو نه وغوښتل چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ دې وکړي ښاغلی اردوغان چې په استنبول کې د بیت المقدس په هکله په کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د الاقصا جومات باید هغو ماشومانو ته پرېنښودل شي چې په لاسونو کې یوازې تیږې دي اردوغان په مسلمانانو غږ وکړ چې بیت المقدس دې وساتي او د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ دې وکړي د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان همدارنګه د اسرائیل د حکومت هغه غوښتنه وغندله چې ویلی دی د الاقصی په جمعات کې دی د اذان پر وخت د لاوډ سپیکر غږ ټیټ شي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وسلوالو د هند په پوځي اډې برید کړی. په دې برید کې درې هندي عسکر او یو وسلوال وژل شوی دی. د پولیسو یو جګپړی افسر ای پی خبري اجانس ته د نومنه خودلو په شرط ویلي دی چې څلورو وسلوالو چې د پولیسو جامې اغوستي وي نن سهار وختي د ناګورتا په خارګوټي کې د هند په پوځیانو ناڅاپي برید کړی. په دې برید کې درې هندي عسکر ټپیان شوي هم دي. پولیس وایي وسلوالو د څو ساعتونو لپاره دننه په پوځي اډې کې د پوځیانو سره جګړه وکړله. هند وایي دغه وسلوال په پاکستان کې روزل کیږي، وسلې ورته ورکول کیږي او بیا د جګړې لپاره کشمیر ته استول کیږي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني. یو الوتکه چې د برازیل د فوټبال لوبډله پکې سپره وه لوېدلې ده. شپږ اویا کسان پکې وژل شوي. چارواکي وایي د الوتکه چې 155 کسان پکې سپاره وه پرون شپه ناوخته د کولمبیا د میډلین په ښار کې لوېدلې ده. د کولمبیا پولیس وایي چې په دې پیښې کې یو اتیا کسان ژوندي پاتې شوي. د برازیل د لوبډله د بولیویا نه روانه وه او پلان یې درلود چې د فوټبال د لوبې په فاینل کې برخه واخلي. لومړني راپورونه وایي چې د الوتکې تیل خلاص شوی وه، خو د کولمبیا د هوایي چلند چارواکي بیا وایي چې ښایي الوتکه د برقي نیمګړتیاو په خاطر لوېدلې وي. ملګري ملتونه وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق د موصل په ښار کې هغه عام خلک وژلي دي چې نه پرېږدي نښې ویشتونکي او راکټونه د هغوی د بامونو په سر نصب شي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویانده روینا شمداسانی وایي چې داعش هغه ملکیان هم وژلي دي چې د موصل نه د وتلو کوښښ یې کړی او یا دا شک پې کېږي چې معلومات حکومتي ادارو ته ورکوي. میرمن شمداسانی وایي د ډلې د همدې روانې میاشتې په 11 نیټې 11 عام خلک د باقر په سیمه کې په دې خاطر ووژل چې اجازه یې نه ورکوله راکټونه د هغوی د کور په بامونو نصب شي. او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استازو په مجلس کې د جورجیا ایالت استازی ټام پرایس د امیر روغتیا او انساني خدمتونو وزیر وټاکه. پرایس د جمهور رئیس باراک اوباما د صحی بیمې د پلان سرسخت مخالف دی. ترامپ خپل انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې د خاغلی اوباما د صحی بیمې پلان بل منځي وسی او پر ځای به خپل پلان معرفي کړي. منتخب جمهور رئیس ترامپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د پخوانی مشر متقاعد جنرال ډیوډ پیټرس سره هم کتلې دي. ترامپ د جنرال پیټرس سره په دې خاطر کتلې دي چې د بهرنیو چارو وزیر وټاکي. جنرال پیټرس په 2012 کال کې په دې خاطر مجبور شو د سی آی ای د مشرۍ نه استعفا وکړي چې محرم معلومات هغې لیکوالې ته ورکړي و چې د هغه د ژوند په هکله یې کتاب لیکه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د قندوز په ولایت کې نامنیو او وسلوالو غلاګانو د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. سکال د افغانستان د جلغوزو بیا په بیسارې توګه لوړه شوې ده. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې نن په کابل کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر، فیلسوف او سیاستمدار عبدالغنی خان د شلمتین په مناسبت سیمینار جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې په افغانستان او پاکستان کې میشتو یو شمیر سیاستمدارانو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
نن په کابل کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر، فیلسوف او سیاستوال خان عبدالغنی خان د شلم ترین په مناسبت یو سیمینار جوړ شوی و چې پکې په افغانستان او پاکستان کې میشتو یو شمېر سیاستوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و. د دې یو ورځنی سیمینار بندوبست د پخواني جمهوري سمیت کرزي د بنسټ لخوا شوی و. د دې سیمینار د پرانیستې غونډې ته د افغانستان پخواني جمهوري سمیت کرزي، د عوامي نېشنل ګوند مشر او د خان عبدالغنی خان وراره اسپندیر ولی خان، د ملي امنیت شورا پخواني رئیس ډاکټر رنگین جاتپر سپنتا، د ملي امنیت پخواني رئیس امر الله علی، د افغانستان د نوی ملي جبهې رئیس ډاکټر انوار الحق احدی او د افغانستان د خلق دیموکراتیک رژیم یو پخوانی وزیر سلیمان لایک ویناوی وکړ. د سیمینار په برخوالو کې د سناتور افراسیاب خټک په ګډون په لسګونو د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ایالتونو فرنګپالو او عبدالغنی خان د شعر فلسفي او فکر لارویانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د ملي امنیت شورا پخوانی رئیس رنگین داد پسپن په وینا کې خان عبدالغنی خان په سیمه کې یو مبارز شاعر او د ځانګړي فکر لاروی وبله او ویل چې غنی خان سیمه د عدالت او خپلواکۍ خواته بیوله.
پاشا خان رهبر بزرگ و خوشنودگریز پښتون و افغان.
ډاکټر سپنتاویل پاشا خان د ازادۍ نه د دفاع لپاره د تاریخ له نیمه نه زیاته برخه د انګلیسي استعمار په وړاندې په مبارزه کې تیر کړ. غنی خان د خپل پلار لار تعقیب کړ، زندان ته لاړ او د ازادۍ او عدالت دایې پر مخ بوتله. غنی خان زموږ د هویت د تاریخ نه دفاع وکړه. پخوانی جمهوریت سمیت کرزی خان عبدالغنی خان د سیمې نه بلکې د نړۍ شاعر و بلویل چې د غنی خان شعرونه د انګلیسي ژبې سربیره اوس روسي ژبه هم ژباړل شوي دي.
چو تر څو نړۍ خبر شي چې هغه ناورین چې پر دې سیمه نن راغل دي او زموږ د لاسه نه دي بلکې موږ پر کې قربانیان یو، هغه د دې سیمې د خلکو مظلومیت شي نه محکومیت، نه دا چې لاس پکې لري.
پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د غنی خان سو شیرونه هم ولوستل.
دا ژوندون دي دوه ورځې خلاص بسي او تیر بسي، دا غنی به خاور سي ورک بسي او هیر بسي، دا شونډې تودې خوږې، دا د غم سلام کسې، دا کاروان روان روان زی په مخه تیر بسي. خو موږ نو نن بیا هم د غنی خان ته وایو چې تیر سولی هیر نسولی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیر ولی خان بیا د خپل تر خان عبدالغنی خان د ژوند څو کیسې وکړي. یوې کیسې د غنی خان او د ملا وکړه چې ملا د غنی خان لیدو ته ورغلی و او ورته یو تعویز جوړ کړی و.
دا شی عجیبه انسان و، یو ورځ سره زه ناست یم دې داسې کټ کې پروت وم، هلک راغی ویجي یو ملا دی وی راغلی دی دوه ګنټو شوې ویزي نه وایي چې زه به غنی خان وینم، د ورته نه مړ ځي نه نو به پرېږده. نو ماتې تپوس کوم چې کاکا دا ستا د ملا سره ولې نه لګي؟ هغه وی په ما ملا کې هیڅ فرق نور نشته، فرق صرف دا دی چې هغه وایي چې خدای قهار او جبار دی وي، زه وایم چې خدای رحمان او رحیم دی.
د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح د غنی خان شعر پوخ او هغسې شعر یې وبله چې د مبارزو ګرمو هلو ځلو پوخ کړی او په زړونو کې نیخ کښېني. امرالله صالح د غنی خان دا شعر ای زما وطنه د لالونو خزانې زما د افغانستان غیر رسمي ملي سرود وبله.
ستا سر چې وي تیت نو بزم شان او شوکت څه کړمه، ته چې خوار و زار یې زه به مال او دولت څه کړمه، ته چې وران ویژار یې زه به خوب او راحت څه کړمه، مسته په دې خاوره کړم په مینه مستانې زما.
په دې ناسته کې انوارالحق احدي او سلیمان لایک د غنی خان په ژوند او شعر خبرې وکړې. خان عبدالغنی خان په 1914 عیسوي کال د هشنغر په سیمه کې زیږیدلی او په 1926 کال د مارچ په 15مه د چارسدی په سیمه کې للدې نړۍ سترګې پټې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پاکستان د پاوز مشر راحل شریف چې په ځای نوی مشر مقرر شوی دی، نن په وینا کې هند ته خبرداری ورکړی دی چې د اسلام آباد حوصله د نور نه ازمایي. پاکستانی پوځیان نن په راولپنډۍ کې د نوي قومندان د کار د پیل کېدو په خاطر راغون شوي وو. دوی د سیمې امنیتي حالات پیچلي بللي دي.
د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوه داسې مهال د پوځي چارو واګې په لاس کې اخلي چې د کشمیر پر سر له نوې ډهلي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو پر سر له کابل سره د اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. باجوه چې د پاکستان د پاوز په عمومي قومندانۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وپیژندل شو، د جنرال راحل شریف پر ځای به درې کاله د پاکستان د ځمکنیو ځواکونو لوی درستیز وي.
خواتین و حضرات، خطے میں سیکیورٹی کے حالات
په سیمه کې امنیتی حالت پیچلای دی او هغه ستونزې چې هیواد مو ورسره لاس او گریوان دی لا ختم نه دي. د هغه بریالیتوبونو د ساتلو لپاره چې موږ په ورستیو کلونو کې ترلاسه کړی، ارتیا ده چې د خپلو قربانیو یاد وساتو. ارتیا ده ترهګری لمنځه یوسو او ټول ځواک دی په یو صف کې سره ودرېږي.
پرې وروستیو کې په اټومي وسلو سنبال د پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د نښتو او ناکراریو له امله خرابې شوې دي. په یو تازه پیښه کې نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یاغیانو د هندي ځواکونو پر یوې پوځي اډې وسلوال برید وکړ. د لومړنیو رپورټونو له مخې دوه هندي سرتیري په دغه برید کې ټپیان شوي دي. د روانو ناکراریو په اوج کې د پاکستان د پاوز تلونکی مشر هند ته خبرداری ورکوي چې د اسلام آباد زغم دې نه آزمایي.
میں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں،
زه غواړم هند ته واضح کړم چې زموږ د مجبوریت او حوصلې تګلارې ته د کمزورۍ په سترګه کتل به خطرناک تمام شي.
د پاکستان د پاوز نوی مشر قمر جاوید باجوه چې یو مهال په کشمیر کې د خپل هیواد د وسلوالو ځواکونو قومندان پاتې شوی، په دې لټه کې به وي چې له هند سره روانه کشاله څنګه اواره کړي.
هغه بدارنګ له ترهګری سره په مبارزه او په خپل خاور کې د افغانستان دولت وسلواله مخالفینو ته د امن او پټنځینو د برابرولو په څیر لستر ننګونو سره مخامخ وي. د شمیر لمخه پاکستان د نړۍ شپږم ستر پاوز لري. د پوزي چارو سربیره دغه هیواد اردو د افغانستان او هند په تړاو د اسلام آباد بهرنی پالیسی هم تنظیموي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت راکړی دی، وایي چې په قندوز کې نامنیو او وسلوالو غلاګانو د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړی دی.
د قندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت د ولسوالیو په ګډون د قندوز په خار کې هم ناامنی زیاته شوې ده. په خار کې وسلوال کسان غلاګانی کوي او دوکانونه لوټوي، خو چارواکي بیا وایي چې دوی په خار کې د غیر قانوني وسلوالو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولې ده. د قندوز عام خلک وایي چې په خوا ناامنی یوازې په ولسوالیو پورې محدود وي، خو اوس ناامنی د قندوز د خار تر مرکز را رسیدلې ده او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت څو تنه اوسیدونکي د قندوز په خار کې د ناامنۍ په اړه داسې وایي.
د قندوز وضعیت چندان ښه نه دی، په دې ښه نه ده چې غیر مسلح افراد پکې زیات ګرځي کته او پورته، او سره له دې نه چې دوکانونه مخل شوي دي، بعض دواخانې او کلینیک تېنه پیسې او دواګانې وړل شوي دي. مازدیګر وختي دوکانونه قلفیږي، خلک ځي خپلو کورو ته، بعد له مازدیګر نشي کولی چې بازار کې وګرځي یا پیسې ځان سره وګرځي. خلکو ته دا زیاته اندېښنه ده، ولې نه ده، خصوصا د شخص ماته ډېره اندېښنه ده چې بازار کې غیر مسلح افراد ګرځي. مونږ نشو آزاده ګرځېدلی، آزاد معامله نشو کولی، پیسو یا د بل کار یا د بل کار. څوک چې مساله دی ګرځي بازار کې، دوی سرنوشت معلومه کی که د دولت خلک دی، دولت په جمع وګرځي که د غیر افراد دی، هغوی دی پرې نه دي بازار کې وګرځي، سرنوشت ورته معلوم کی چې خلکو تشویش تېن ورک شي.
په داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او د تروریستانو کچه زیاته شوې ده، چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
د کندوز په ټولو ولسوالیو کې لکه د اوس نامنۍ ډېرې ځي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده.
په خوا به د کندوز ښار کې تر ماخوستنه پورې دوکانونه خلاص وو، خو له هغې ورځې را په دې خوا چې د ښار په منځ کې یو شمېر دوکانونه، درملتونونه او کلینیکونه لوټ شول، اوس زیات شمېر دوکانداران د ماښام له اذانونو سره دوکانونه بندوي. د قندوز چارواکي وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د قندوز په ښار کې د وسلوالو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغه کسان چې غیر قانوني وسلې لري، وسلې به یې ضبط شي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل په یوه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په ښار کې د وسلوالو کسانو د ګرځېدو را ګرځېدو مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې هغه کسان به له دې وروسته قانون ته وسپاري چې په ښار کې غیر قانوني وسلې ګرځوي.
هیڅ فرد با سلا در داخلي شار بغیر از یونیفورم اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت
له هغه چا پرته چې د ملی اردو، ملی پولیس او ملی امنیت یونیفورم یې اغوستی وي، بل څوک وسلې نشي ګرځولی. امنیتي ارګانونه د هیچا هیڅ ډول عذر نه مني. هر څوک چې په ښار کې له وسلې سره ونیول شي، د هیچا لخوا باید حمایت نشي. وسلې به یې ضبط کیږي او خپله باید سزا وویني چې ولې ښار ته وسله راوړې ده. مرخیل زیاته کړه هغه څوک چې وسله ساتي باید له حکومت څخه رسمي سند ولري.
اگر کسی سلاره نگاه میکنه رسمن بیا اینجا رسمن به سند به خود داشته باشه.
قندوز په ښار کې په داسې حال کې وسلوال غلاګان او ناامنی زیاته شوې ده چې د دغه ښار په څنډو کې د دولت مخالف وسلوال موجود دي، خو د ښار دننه د خپل سر وسلوالو موجودیت د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
په 2015 کال کې جرمني ته ټول ټال 1.1 میلیون مهاجر ورغلي دي. دغه مهاجر اکثره د سوریې، عراق، افغانستان او د افریقا د شمال نه دي. د دغه مهاجرو ورتګ جرمني ته صدر اعظم انګلا مرکل د یو سخت امتحان سره مخامخ کړی دی. ځینې خلک د هغې په پالیسیو سخت انتقادونه کوي، مګر مهاجر د انګلا مرکل نه خوشحاله دي.
د یو افغان کډوال هیله چې د جرمنی د صدر اعظم سره روغبړ وکړي ورسره لاغه پوره شو چې له انګلا مرکل نه د کریسچن دموکرات په یو سیمه ایز کانفرنس کې د استعفا غوښتنه وشوه. الریچ سایور چې ځان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د کریسچن دموکرات ګوند غړی بالو میرمن مرکل ته یې وویل مخکې له دې چې هیواد ته لوی تاوان ورسوي له دندې استعفا وکړه.
د یو نیکه په صفت زه د نورو په پرتله د خپل هیواد د راتلونکي په هکله ډېر فکر کوم. چلنډ درته وایم میرمن صدر اعظم استعفا وکړه. د کډوالو په هکله ستا د غیر موازي پالیسۍ له امله موږ د داسې یو بار لاندې راوستلي یو چې په نږدې وختونو کې به ورنه خلاص نه شو.
د دې غوښتنې سره سم په تالار کې شور ماشور جوړ شو، خو یو افغان کډوال غږ وکړ چې غواړي د میرمن مرکل نه مننه وکړي. ادریس د پښتنو او ځوابونو پر مهال د یو متقاعد معلم او د کریسچن دموکرات ګوند د پلوي له خوا چې د کډوالو سره مرسته کوي معرفي شو.
دا تنکی ځوان یوه هیله لري، هغه غوښتل چې میرمن مرکل وګوري او دا هیله یې پوره شوه. میرمن مرکل، زه غواړم چې درنه مننه وکړم، زه ډیر خوشاله.
وروسته له دې چې ادریس ویل ډیر خوشاله دی، هغه له میرمن مرکل نه وغوښتل چې کولی شي ورته لاس ورکړي. میرمن مرکل مسکی شوه او د ادریس او د هغه پلار خوا ته روانه شوه.
ته غواړې چې وایې خوشاله یې؟ تا ډیره جرمني ژبه زده کړې ده، کله کله جرمني خبرې کوي؟ ښه، د پلار سره جرمني غږیږي؟ تا خو ډیر ښه دی، مور دې هم دلته شته؟ د ژبه پریکټس ته دوام ورکړه.
انګلا مرکل غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره د جرمني د صدر اعظم په توګه کاندید کړي. د مرکل کریسچن دموکرات ګوند تیر کال سیمه ایزې انتخاباتو کې کمې رایې وګټلې، ځکه چې کډوالو ته د هغې د پرانیستې دروازې پالیسي رایې ورکوونکي سخت په غوسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کډوالو شمیر چې د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته راځي د تیرو وختونو په پرتله په بېسارې توګه زیات شوي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,618 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي او له منځه تللي. برېښنا عمر خیله د امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
ګرانو هیوادوالو، د ګزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادی رئیسه.
دا آشنا رادیو درنوریونکو، د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی چې سکهال د افغانستان د جلغوزو بیا په بیسارې توګه لوړه شوې ده او اویا میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت باندې جلغوزي پاکستان ته صادر شوې دي.
د سویل ختیځو ولایتونو ځنګلونو جلغوزي ځکه هر کال خوسته راوړل کیږي چې هوایي نسبتا توده ده. کله چې جلغوزي غوټي د لمر په وسیله ښې وچې شي نو د دانوس پړل یې آسانېږي. د منی په موسم کې دغو بېوزله ښځو او ماشومانو ته هم دا موقع په لاس ورځي چې د ژمي لپاره د سون مواد برابر کړي. جلغوزي خپل څښتن ته پرېږدي او تشې غوټې له ځان سره کور ته وړي.
بیا د ځینه پور کې سیخ په ورګین داسې په وڼو پینډۍ لاهور ته داتې کړي
اولته
بیا اولته بیا مطلب هغه ورکوي چاڼ ورکوي مخن نه دي یارځي کې بیا بربر کې نه بیا ډایرکټ چاینا ته په سویس په ګلګت په دامه خبري.
سکال د خوصلو مارکیټ سره باندې 3500 ټن جلغوزي پاکستان ته صادر شوی. په اوسط ډول یو ټن جلغوزي په 2000 امریکایي ډالر پلورل شوی چې مجموعي عواید او یا میلیون ډالر کیږي. دا جلغوزي پاکستان کې تر بسته بندۍ وروسته د هغه هیواد په نوم نورې نړۍ ته صادریږي.
دا به اندازه دوه چنده کیږي بای چې کله درې چنده جوړ شي. زګا چې بدا ګلاته می مزدیر خپل لګي پانډیم خپل لګي د کندران خپل لګي تلم خپل لګي هر څه مصرف افغانستان تر چي غټه تری.
د رسمي ارقامو له مخې تر کال لوی پکتیا څخه تقریبا 1000 ټنه جلغوزي پاکستان او بیا نور نړۍ ته صادر شوی، مګر تیر ژمي کې د کم ورختونو لامل سکالي حاصل سم نیمه یې را کم شوی وو.
ځکه چې دا ونه د رجنا دمو بیټای دا کا انسان چې وته ضرورت لري ونه ضرورت وته لري داس خدای ونه دو چې څومره دو بارون په وشي هغه په وشي اور په وشي دو بیا ډېر رجنا دمو ښه حاصل ورکوي.
د افغانستان تازه وچه میوه د نړۍ په کچه کمساری بلل شوی، خو د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزی په حواله له دې کبله یې په ناچیزه بیه له لاسه وځي چې د نړیوال مارکیټ په موندلو کې پاتې راغلی دی.
تر څو پورې چې دولت په خصوصي سکتور باندې کنټرول ونه لري، د قانون په چوکاټ کې برخورد ورسره ونه کړي، د شخصي جوړ جاړي له مخې موږ نشو کولای چې هغه صادرات چې خارج ته ځي داسې صادر کړو چې هم دولت ته ګټه ولري او هم د خصوصي سکتور تجارتي مشروعیت پکې نغښتی وي.
د څېړونکو له نظره کله افغانستان څخه نورې نړۍ ته ټول صادرات قانوني شي، نه یوازې سوداګري پراختیا مومي، بلکې د افغان دولت د اقتصاد پر پیاوړتیا هم مستقیم مثبت تاثیر لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. طالبان ویل دي چې د ملي پروژو سره هیڅ مخالفت نه لري، خو د افغانستان حکومت بيوي چې طالبان هر ورځ افغانانو ته بشمیره مالی او ځاني زیانونه رسوي. وسلهوالو طالبانو په وی اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې د ټولو پرمختي پروژو مخالفت نه کوي او هڅه کوي چې د دغه راس پروژو امنیت وساتي. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مارشال شاه حسین مرتضوی بیا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې طالبانو په دې تیرو څو میاشتو کې په یوولس ولایتونو کې پر سلګونو ښوونځیو، پلچکونو، لوی لارو او نورو پروژو بریدونه کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 201 نمبر قلوردو قمندان جنرال غلام محیدین د لوتکې د لویدو په پیښه کې مړ شوی دی. د وزارت د ویان مارشال محمد راتمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د مورچاق په سیمه کې شوې ده. د افغانستان د مهاجرینو او رسنیدونکو د چارو وزارت وایي چې سږکال د پاکستان او ایران نه نږدې 1 میلیون افغان مهاجر افغانستان ته رسنه شوې دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 1 میلیونه افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي چې نږدې 15 میلیونه په پاکستان او ایران کې دي. د پاکستان د پاوز په خوانی لوی درسي جنرال راحل شریف چې د کار موده یې پای ته رسیږي او بخښي د کار موده یې نن پای ته ورسیده وایي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ په هڅو کې یې په رښتینی توګه نقش ادا کړی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې پاکستان د طالبانو سره مرستې کوي او همې هغوی ته په خپل خاوره کې د پټېدو ځای ورکړی. د سوری د حکومت مخالفین وایي د حلب په ختیځه برخه کې چې د یاقیانو په لاس کې ده، د سوری حکومت په تازه بمبارۍ کې لږ تر لږه 10 خلک وژلي دي. په دې ښار کې جګړو په دې 13 ورځو کې په دې خاطر زور اخیستی چې حکومت غواړي ښار په دوه برخو وویشي او د یاغیانو تر ټولو قوي مرکز کمزوری کړي. سره له دې چې د ترکیې او اسرائیل اړیکې په دې نږدې وختونو کې ډېرې ښې شوې دي، خو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا د مسلمانانو نه غوښتي دي چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ دې وکړي. ښاغلی اردوان چې په استنبول کې د بیت المقدس په هکله په کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د الاقصی جومات باید هغو ماشومانو ته پرېنښودل شي چې په لاسونو کې یوازې تیږې دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وسلوالو د هند په پوځي اډې برید کړی. په دې برید کې 3 هندي عسکر او یو وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو جوګپوړي افسر د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري اژانس ته ویلي دی چې څلورو وسلوالو چې د پولیسو جامې اغوستي وي نن سهار وختي د ناګورتا په خارګوټي کې د هند په پوځیانو ناڅاپي برید وکړ. یو الوتکه چې د برازیل د فوټبال لوبډله پکې سپره وه لوېدلې ده. شپږ اویا کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د الوتکه چې 155 کسان پکې سپاره وه پرون شپه ناوخته د کولمبیا د میډلین په ښار کې لوېدلې ده. د کولمبیا پولیس وایي چې په دې پیښه کې 1 اتیا کسان ژوندي پاتې دي. ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت یادایش ډلې د عراق د موسل په ښار کې هغه عام خلک وژلي دي چې نه پرېږدي نښې ویشتونکي او راکټونه د هغوی د بامونو پر سر نصب شي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویانده روینه شمداسانی وایي چې داعش هغه ملکیان هم وژلي دي چې د موسل نه د وتلو کوښښ کوي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازو په مجلس کې د جورجیا ایالت استازی ټام پرایس د عامې روغتیا او انساني خدمتونو وزیر ټاکلی دی. منتخب جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال پیټری سره هم کتلی دي. د پیټری سره ټرمپ په دې خاطر کتلی دي چې د بهرنیو چارو وزیر وټاکي.
د
دا آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پایتور رسیده سو شی بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پلکیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.